دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د سې شنبه نه ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل اول نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورستی غړي کې تاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې په جنوبی وزیرستان او مدو ایجنسی کې د انتظامی لخوا پر قبایلو د مشترکه ځمواري فیصلې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د انګریزي ژبې د مضمون پیل په پا پاکستان کې د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کموالی او په افغان سول کې د راغند رول نه روبولو پر سر پر پاکستان د افغان حکومت د تورونو سربېره درته یو شمېر نور راپورونه هم لرو خپل لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
پاکستانی چارواکي د پرویز مشرف پر ضد د فرد جرم لګول د قانون بدتری بولي د افغانستان د دفاع وزارت د انتخاباتو لپاره د پوره چمتووالی ادا کوي او د ناتو سکرټر جنرال وایي د یوکرین له پولې د روسي ځواکونو وتل یې نه دي څارلي پوره خبرونه د پاکستان د دفاع وزیر وایي د عدالت لخوا د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف خلاف د غداري په مقدمه کې فرد جرم لګول د قانون واکمنی ثابتوي د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې خواجه آصف پرون قومي اسمبلی ته د وینا په وخت ویل په هیواد کې د یو تاریخي ورځ د چ عدالت په رسمي توګه یو پخوانی امیر د آئین د ماتولو په نتیجه کې په غداري تورن کړ نو موږ زیاته کړه حکومت به د عدالت په حکم پوره پوره عمل کوي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ په وزیر اعظم هاوس کې نن ماسپخین ملاقات پیل شوې ده د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال لډیو تنن ویل چې دواړو چارواکو ترمنځ ملاقات کې حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکرات او د مشاورت نه علاوه په نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي ملاقات کې د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام هم موجود ده د ملاقات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د پاکستان پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې عدالت د غداري فرد جرم عائد کړی ده په سویلی وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر د مغل خیل سیمې د جنکو د سکول د زیانمن کېدو په سر د سیمې پر خلکو د ډلیزې ذمہواری په نوم د 2 میلیون روپو د جرمانې لګولو اعلان پرون وکړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ خلکو ته ویلي که دغه جرمانه دروانې میاشت تر 15 پورې ادا نه کړي نو دوی به گرفتاریان هم وکړي او نور بندیزونه به هم پرې ولګوي خو د سیمې خلک وایي د سکولونو تبا کوونکي حکومت ته معلوم دي خو خلک خامخا جرمانه کوي د یادولو ده چې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د FCR په قانون کې ځینې اصلاحات هم راوستي چې د ګډې ذمہواری د ختمولو اعلان هم پکې شوی خو بیا هم د قانون په خپل ځای ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 6000 اضافي عسكر ځای پر ځای شوي دي د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی نن په یو خبري کانفرنس کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو د امنیت ساتلو ته پوره چمتووالی لري
مو آمادگی کامل خود گرفتیم قطعات ما در سر تا سر افغانستان
موږ بشپړ چمتووالی نیولی په ټول هیواد کې زموږ قطعات ځای پر ځای شوي دي په ټول هیواد کې څه باندې 6000 ځواکونه نوي ځای پر ځای شوي دي او نوي موزیګانې نیولې زموږ کمانډو ځواکونه هم د هیواد په ساته هغو ځایونو کې ځای پر ځای شوي چې ضرورت ورته موږ ټوله وړتیا کارولې تر څو وکولای شو انتخاباتو ته خوندي فضا رامنځته کړو
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو ورکولو له 6015 مرکزونو څخه به څه باندې 200 تړلې وي امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د انتخاباتو د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو 2 اونیو کې په کابل ښار کې 4 وسلوالې حملې شوې دي په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي خالي په ورځ ترسره کیږي له مشال لډیو خبرونه اورئ د ناتو سکرټر جنرال اندرس فوق راسموسن نن وویل داسې هیڅ ډول شواهد نه دي سارلی چې ګواکې روسیې د یوکرين د ختیځې پولې څخه ځواکونه لري کړی دي نو موړی وویل روسیې هغه اصول پایمال کړی چې پر سر یې د روسیې او ناتو اړیکې ولاړې وي او په پایله کې د تل په څیر نورمال اړیکې نشي قائم پاتې کېدی نو موړی د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوکرين پر سر د خبرو پر مهال دغه څرګندونه کړې دي د یوکرين په کریمیا سیمه د روسیې ځواکونو د یرغل نه پس دا لومړی ځل ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې سره ګوري د چین او امریکای پوځي الوتکې د سې شنبه په ورځ د پرت له هوایي ډګر څخه د ماليزیا د ورکه شوې الوتکې په لټون روان شولې دوی ته اتو نور الوتکو او نه بيړیو سره یو ځای د پرت لویدیز لوري ته د هند په سمندر کې په 2000 کیلومتر ساحه کې د ورکه الوتکې لټون کوي تحقیقاتي ډلې ګمان کوي چې د ماليزیا مسافرونکو الوتکې چې 209 کسان په کې سپاره وو د مارچ په 8 منټه په دغه ځای کې نسکوره شوې و تر اوسه په لزګونو توګه د سرل شوې چې پر د نسکوره شوې الوتکې ګمان کوي خو په خلایو هم د ماليزیا الوتکې سره ارتباط نه لري. په شمالي کوسوو کې د پولیسو درې افسران هغه مهال ژوبل شول چې وسلوالو د دوی پر موټر برید وکړ. دا برید د ګل په ورځ ناوخته د کوسوو په سرب نژاد سیمه بانجا کلی کې رامنځته شوې. د پولیسو یو مشر باسم هوتی وایي د زخمیانو وضع مرګونی نه ده. دا برید په داسې وخت کې شوې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مشره کیترینا شتن د کوسوو او سربیا د مشرانو سره خبرې کوي. کوسوو په 2008 کال کې د سربیا خپلواکي اعلان کړه. د نړۍ له سلو زیات هیوادونه او اروپای ټولنې اکثره غړي هیوادونه کوسوو د یو خپلواک هیواد په توګه پیژني. روسته خبر د کرکټ له نړۍ نه. نن به د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ د بنگلاديش په سرخار ډاکا کې د شلو ورونو لوبه ترسره کیږي. د دې لوبې ګټونکو ټیم به سیمی فائنل ته لار مومي. لوبه د پیښور په وخت په 6:30 بجو پیلېږي. ویسټ انډیز او پاکستان په دویم ګروپ کې لوبېدل. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د جنوبی وزیرستان په مغولخیلو کې د نجونو د سکول تر ورانېدو وروسته پولیټیکل ایجنټ د کلی پر خلکو 100,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. ځای ولس د دې پریکړې پاړه وای
دا زه په دوا سره ویلای شي چې د کیم سکول وراته لای دی. دا په ګورن مرته شخ معلم دي چې چا ورځولای دا کیمه چې جرمونه او ورسره د 100,000 کلدور دا غیر اخلاقي دو غیر قانوني دو.
د پاکستان جماعت اسلامي ګوند سراج الحق د 50 کلن لپاره د خپل مشر په توګه ټاکلې دي. دا چې د نووړي په مشرۍ کې به ګوند سره ډول تګلارې پر مخ وړي د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وای
پاکستان او سیول ملټری ادارې دي نو د دې د جماعت اسلامي نو ډیر زیات امیدونه دي. دا شان چې کم عربان ملکونه دي سعودي عرب دغه مشرۍ کې دا غي هم په جماعت اسلامي باندې ډیر زیات نظر دی.
اسلام آباد د افغانستان د تورونه رد کړی دی چې ګواکې پاکستان د سولې په وړاندې خنډ دی. خو یو څېړونکی وای پاکستان کولای شي پر طالبانو خپل اثر استعمال او سول راولي.
چې پاکستان وګوري کولای شي چې طالبان نیز مذاکره کراوستي بلان پاکستان چې صدرونه وګوري تاثیر لري.
او په پاکستان کې د پټرول او ډیزل بیه راکمې سوي دي. امولس د دې ګام په اړه څه وایي؟
پاکستان کې یو شیخ اتلی غردان شه دی بیا دین مخ کې نه دی ارزان شه. نو زمنګ د موجوده حکومت نه دا توقع بالکل نشته چې زمنګ غریب خلکو ته به دغه سره یا توشي.
په روان خبرونه کې نو راپور نه هم درته لرو له مشال رادیو سره. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي چې پته ده mashalradio.com. او اوس راځو خپل لمړي راپور ته. تر هغه وروسته چې د جنوبي وزیرستان په مغولخیلو کې د نجونو یو سکول په بمونو وال وزول سو پولیټیکل ایجنټ د کلی خلک 100,000 روپۍ جرمانه کړې دي. ځایي اوسیدونکو وایي امنیتي ادارو ته معلومه ده چې دا بم چای شي او خو بیا هم غریب خلکو ته سزا ورکوي. د دوی په وینا د اف سی آر قانون له مخې اورول سوی دا سزا ډیره غیر انساني ده. په دې اړه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د سولې وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ د مغولخیل کلی د جنکو سکول د بم ورزولو په جرم کښې د سیمې قبایلون ته د 100,000 کلدارو د جرمانې امر اروولی دی. ورسره یې دا غوره هم ورته کړې ده چې که دغه جرمانه یې د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې ورونه رسوله بیا به د نیولو تړلو سره د دوی په نور مراعات هم بندیز ولګېږي. په بل لوري قبایلون په دغې رنګ فیصلې او جرمانه بیخی ناروا بولی. دوانو سے دنکای علی وزیر ایڈوکیٹ ویایی
دا زا پا دوا سا راویلائی شا چا دا کیم سکول وراتا لائی دای دا پا گور نمیر تا شخ مالیم دی چا چا ورزاو لائی دا کیم چا جرمانه رو از آرواستی دو 100,000 کل دور دا غیر اخلاقی دو غیر قانونی دو.
یو بلکا بایلی گلشالم وزیر زیادتاوی
دا چا هر چا کیجید بابن اکومات پخپلا من اخپل خبر دای ایدر شی تقریبا میر جیس شای نشیزی مورتیا رو خست و چا دا کیم تقریبا دا میر نشل لکا کل دور جرم غوڑی دا پا طول پاکستان کنشتا دا دمیش سرستر جیو
جمہوری دور کے غیر انسانی
فیصلہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی مشال ریڈیو پشتنا پدار رنگ و زبا باولا
کچرے دا بام خلیف د مغول خل اسکول ته خلص شوی خو بیا خو ټیپ کې بیا دا شله کری په جرمنی ورکو خو دا بامینا خو د پاکستان داسې کونجای نه دی پته شوی چې پاک سے دا بامینا نه خلص شي خو بیا خو په کور کې حکومت اول خپل ګرونه تا وکشي پاک سے دای خو خپل ځان ته فضل نه ورکوي چې کله د غریب عوام ری لمباري شي بیا دا سترګې په سرکو نو زه د دې مخالفت کاوه او زه پر زور مطالبه کوم د حکومت نه چې دا داسې کاندیدا نه شي ولایي
دوانه کبا یون یی چیو طرف تا سرکار دے ایف سی آر پا قانون شد دا نرمائی خبرے کوی او پا بلوری زیی چھرواکی قبائلیون دے ایف سی آر پا آغاز زڑے غن زباوی
لجنبی وزیرستان زو د ممند ایجنسی پر لور د ممند ایجنسی په حلمزو سیمه کې د یادې قبیلې سلويشت کسان امنیتی ځواکونو په اول وار په مشترکه ذمہواری کې د نوي قانون سیویل پاورز ریګولیشن لاندې بندیان کړی دي څو ورځې وړاندې دوه کسان د خلاصون لپاره د سیمې زنانو احتجاج هم کړی و چې ورسته څو کسان پریښودل شول خو ځینې کسان لا اوس هم بندیان دي دغه کسان د خلاصون لپاره یو کمیټې جوړ شوی چې د حکومتي چارواکو سره خبرې کوي خو دوی وايي په کار ده چې دغه نوي قانون دی ختم کړل شي په دې اړه سیمې د مشال لړۍ خبريال راپور کوي
په محمود ایجنسی کې پاول ورد سیول پاور ریګولیشن د قانون د لاندې عسکري قوتونو کاروای شروع کړي چې په سیمه کې د یوې 14 په ذمہواری کې د حلیمزو د قبیلې سلويخت نه نیولیو دغه تنانو د خلاصون لپاره څو ورځې وړاندې د یاد قبیلې زنانو لوی احتجاج کړي چې څو تنانه پرې خودلې شول په یاد قانون د سیمه سیاسي او سماجی ګوندونو ډیر خفغان سرګن کړي او وایي چې باید داسې قانون دی ختم کړي شي د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمود ایجنسی مشر ساجد مومن مشال ریډو دا وویل
اغی من صرف او صرف سیاسی جنډي وتا څو په قبایلو کې ستاري پیار اختیار خو زم بیم خو ور سره کوم سیول پاور ریګولیشن دی نو هغه چې موږ کوم رئیس بیا غو مکمل وایل اسټډی دی نو زه دا وایم چې سیول پاور ریګولیشن دیم د پارت نه ختم کړی شي چې په صرف قبایلو لا ازادي ورنکړل شي زه دا پوره داوی سره وایم چې ټول پاکستان کې ومن ناراض
د سماجی کارون لپاره جوړ د محمد یونین صدر سلیم سردار سره مخبر یو کړنو هغه وویل چې پرونی یې د سرکاري انتظامی سره ملاقات شوه
ناوی کې بیا موږ ورلو مطلب دا چې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ او تا پی ان ټی اړین ځای سره موږ خبره کړې و چې ناوی و چې یار نن ورځ خودل چې موږ د باندې خېلو د لوکیټی مشران را غوښتي دي او نن به موږ دا مسله حل کړو
د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسی مشر سید خان وویل چې هغه به د دې قانون په ضد په عوامي سطح احتجاج کوي او نږدې ده چې ګینه عدالت ته هم لاړ شي
انتظامی سره موږ خبره کړې جرګم شوې ده چې دا په دې علاقه کې د امن او امان د اغې د حالات خرابولو یو کوشش دی نو آئندہ دی مدر سیکورٹی فورسز دینا بالکل زانو ساتھی اور منگا دا خبر بالکل نشو برداشت کولے سیکورٹی فورسز والا راضی او دخل کو کورون تا بغیر دا سوجنا قانون ته ورننوزی او دا غزینه دا غوی په کور سامان بار ترلته یو دا غزینه متره چې بیګونه خلک نشي او غجیلون ترولی هغه حقوق چې کوم مجرمانو ته په جیل کې ملاویږي د غلنې په جیل کې هغه ملزمانو ته نه ملاویږي
لدی ورستو مدافعات لایرز فورم د صدر اجاز مومن سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې د دې قانون خلاف ورزي سرکار پخپله کوي
چې اکشن نیډ اف سول پاور اوس اډلی امپلیمنت شوی دی او کوم اس کوم پالیسی د کوم خبرې دی دا غیر مطابق خو چې کوم دی اوس دا قانون چلیږي د خلکو سره د مخافه تعامل کار کیږي چې کوم په هغه کې درځ دی بل خبره دا دی چې اکشن نیډ اف سول پاور دا یو فینم چې کوم دی دا د انسانیت د هیومن رائټس د بنیادی حقوقو بالکل وایلیشن دی دا غیر خلاف ورزي ده او دا ډېر زیاتې دي
او دا تنان په هغه کمیټه کې هم شامل دي چې د حکومت سره د بندي تنانو د خلاصون لپاره خبرې کوي نو دوی وویل چې د محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامی ورته باور ورکړي چې ګینی بندي تنان به ډیر ژر را خلاص کړي شي شانواز ترغزای مشال ریډیو محمود ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري دا خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د ټول صوبې په سرکاري سکولونو کې د روانې هفتې څخه د لومړي جمعه تعلیمي نصاب په انګلیش میډیم یا په انګریزي ژبه کې بدلیږي د حکومت د منصوبې تر مخه روان کال به د دویم جمعه نصاب او دغه ډول کال په کال د یو جمعه نصاب په انګریزي ژبه کې په کولو سره به د تعلیم ټول نظام په انګریزي ژبه واړوي په دې اړه له پېښوره د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف زئی راپور کوي
یو هفته پس پیلیدون کې نوې تعلیمی کال کې خیبر پختونخوا حکومت د ټولو صوبې په پرایمری سکولونو کې د لومړي جماعت نصاب په انګلیش میډیم یعنی په انګریزي ژبه کې د خودنې په نظام بدلوي د لومړي جماعت لپاره د نوې نصاب په اړه د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل
انګلیش میڈیم بھائی کن سرنگ انگلش میڈیم میڈیم انسٹرکشن چکم دیتا با انگریزی دا فرسٹ کلاس نا پریبن زمنگا 23,000 استادان تا ٹریننگ ورکو کتابون رسیدری دی لک سرنگ پیو پبلک سکول کی یا نا پرائیویٹ سکول کی کم انگلش میڈیم چلی گیم دا رسی انگلش میڈیم پروگرام نیکسٹ ایئر تا بو دویم مولا کسان چکم دیتا با انگلش میڈیم بلکل تا بدریم کلاس فر چکم دیتا با انگلش میڈیم
دزیا تکڑا چریازی او جنرل سائنس پپ انگریزی جب کیوی او دینا علاوہ دا انگلش اردو او پختو یو یو کتاب هم په نصاب کې شامل وی د ثواب سیمی پرائمری سکول یو استاد مومن خان وینا دا چې په انگریزی جب کې زده کړه به ماشومان ته لږ ګرانه وی خو بیا وروسته به دا د زده کوونکو لپاره ګټور وی
پینزم پورې خو دې پختو کې سبق وی خو ځکه چې پینزم نه بیا بار شي بیا اردو کې سبق وی او د اردو نه چې په لسم نه بار شي بیا په انگلش کې سبق وی نو که چېرې دا سبق مونږ ته د اول د ګریډ 1 نه چې مونږ کله په انگلش کې دا کبدا سټارټ کو نو ان شاء الله دې مخ کې دي او دا ټول په انگلش کې
خو بیا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر عباسی یوسفزی په دې اړه وایي چې په انګریزي ژبه کې تعلیم د پرمختیا راز نه دی ځکه چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه په مورنۍ ژبه کې ماشومان ته تعلیم ورکوي هغه زیاتوي
د انګریزی ژبه کې تر اوسه پورې نظام تعلیم زموږ روان دی دا څومره چې روان دی دغه تجربه وګورئ چې تر څومره حده پورې کامیاب ده خپل ژبه کې بچي علم زده کوي چې نیخ په نیغه راشي ژبه ورته زده وي او چې په پردی ژبه کې نو اول ژبه زده کوي بیا علم زده کوي نو د بچي صلاحیتونه نیم ځای شي
د پام وړ ده چې ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه د ښې زده کړې لپاره ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول پکار دي او دا د یادوي چې په دې نزدیو کې بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو خیبر پختونخوا کې تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکولو په بابله احتجاجي مظاهره هم کړې دي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې پاتې کیږو. د پېښور د گورنر هاوس څخه یو بیان خپور شوی چې پکې ویل شوی 13 ورځ په گورنر هاوس پېښور کې د امریکا سفیر او د خیبر پښتونخوا گورنر ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان او په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن د سیمې د صورتحال سربیره پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
په دې ملاقات کې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او امریکایي سفیر ریچرډ اولسن د خیتې د صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن سره په دې ملاقات کې گورنر په دې موخه په هغه اقداماتو رڼا واچوله کوم چې په قبایلي سیمه کې د امن قایمولو لپاره دوی پورته کړي دي. گورنر انجینیر شوکت الله په دې موخه د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې ټول ګامونه دوی د قبایلي سیمو د ولس د خواهشاتو مطابق پورته کوي. د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوي بیان تر مخه په دې ملاقات کې په قبایلي سیمو کې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مادي مرسته د ټولنیز پرمختګ او د تعلیم او د سیاحت په پرمختیايي کارونو هم خبرې اترې وشوې او گورنر انجینیر شوکت الله په خصوصي توګه د هغه پرمختیايي کارونو ذکر وکړو کوم چې په امریکایي مرسته روان دي او په دې لړ کې د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن د مرستې او همکارۍ مننه وکړه. غلام غوس، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. په بلوچستان اسمبلی کې حکومتي اپوزیشن غړو پر یو بل سخت نیوکې کړي. اپوزیشن پر حکومت تور لګولی چې د صوبې لپاره کافي کار نه دی کړی او د پام وړ پرمختیايي منصوبې نه دي عملي کړي. بلخو حکومت منلی چې د تعلیم او سیاحت په برخه کې ځینې پلانونه د کاغذ پر مخ پاتې شوي خو کوشش کوي چې د خلکو سره کړي وعده پوره کړي. پرون په صوبې اسمبلی کې د سوي بحث په اړه درته نور حال د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر درکوي.
د بلوچستان اسمبلی په غونډو کې لدې سره چې د اپوزیشن لخوا په بیا بیا ویل شوی چې اوسنی حکومت تر اوسه لا هم هیڅ کړی نه دی. د دوشنبه په مازدیګر په دې غونډه کې په لومړي ځل په حکومتي څوکۍ ناست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي او صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی په خپل وینا کې وویل د دوی د حکومت یو کال په پوره کېدو دی خو د ده په خبره د دوی لخوا د تعلیم او سیاحت په څانګو کې لا هم هیڅ پرمختګ شوی نه دی. جوګیزی په خپلو خبرو کې وویل موږ به نور دا تاییدوو چې نه موږ ښوونکي په ښوونځیو کې حاضر کړل او نه مو هم ډاکتران په روغتونو کې حاضر کړل. موږ په دغو دوو څانګو کې بالکل ناکامه یو.
ناکام ہے.
د نواب ایاز جوگیزی تر دې خبرو ورسته په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت علما اسلام پارلماني لیډر مولانا عبدالواسی د نواب جوگیزی د خبرو تایید وکړ او ادعا یې وکړه چې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په واسه دی اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم کړی نه دی او حکومتي وزیران لا هم له اول سره پنجمنو بوخت دي. چې د واسی د خبرو په منځ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال ورولاړ سو او د دواړو لخوا په یوه بل سخت نیوکې وسوې او پوره 15 دقیقې د اسمبلی په غونډه کې دا چیغې نارې وهل کېدې.
زیارتوال صاحب بیٹھ جائے, پرواہ نہیں بھائی, چلیں.
تر دې وروسته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د اسمبلی په غونډه کې خپل وینا وکړه او وایي ویل اوسنی حکومت د تیر حکومت په پرتله په لومړي وکال کې ډیر څه کړي او په راتلونکي وخت کې هم ډیر څه په پام کې لري چې د صوبې د اوسیدونکو لپاره به یې وکړي.
ایجوکیشن هو یا هیلث هو,
که د تعلیم څنګه ده او که د صحت په دواړو کې پرمختګ راغلی. زه د کابینې ملګرو ته او د پارلمان ملګرو ته باید دا ووایم چې داسې هم نه ده چې موږ ډیر انقلابي بدلونونه راوستي, لکن موږ د تعلیم څنګه له ډیر نږدې څارو او د صحت په څنګه کې مو هم پرمختګ کړی. تاسو وګورئ په ډلبندن کې به کوم ډاکټر کښېنستو ته تیار نه و. نن موږ هلته د ښځو د ناروغیو لپاره متخصصه ډاکټره له هلته د بلوچستان اسمبلی دا غونډه چې د سپیکر جان محمد جمالی په مشرۍ کې وسوه د دوشنبه په ماسپښین پایل او ماښام پای ته ورسېده چې ورسره د اسمبلی سپیکر تر نامعلومه وخته د اسمبلی غونډه وځنډوله. خدای نور ناصر, مشال رادیو, کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان حکومت د پېټرولي مصنوعات په نرخونو کې د 1.5 څخه تر 6 روپو پورې کموالی راوستی دی. د وزیر اعظم حوض او چارواکي له مخې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې تر اضافه وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د پېټرولي مصنوعات په نرخونو کې د کموالی لارښوونه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد مشال رادیو خبري احمد الله راکوي.
د خزانه وزارت منځوري اورستو آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي اوګرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول په نرخ کې 1.2 روپۍ د کمی اورستو نوې نرخ 1.3 روپۍ مقرر کړی شو. د ډیزل په نرخ کې 2.90 روپۍ کمی اورستو نوې نرخ 1.43 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 5.16 روپۍ کمی اورستو نوې نرخ 1.01 روپۍ مقرر کړی شو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې روپۍ په قدر کې د اضافه وروستو وزیر اعظم نواز شریف د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی هدایت جاری کړی وو او د لړکی وزیر اعظم لخوا د صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم لیږل شوی دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی کړی شوی دی, نو په صوبو کې د ګرانۍ سره سره د لارو موټرو په کرایانو کې هم کمی وکړي. پټرولیم مصنوعاتو کې د کمی په حق له عام اولسوایي چوڑان دي هم کله نا کله به په یاد شو مصنوعاتو کې کمی وکړي شو, خو فائدہ به غریب اولس ته نه رسیده. دیزل هم موږ ستاسو من لرو چې د دې کمی به اولس ته څه فائدہ ورسی.
معلوم ده نیاز محمد فائدہ زکه نشته چې ترانسپورټر چې کوم دی کنه نو هغه ډیر بدمعاشان دي, هغه بالکل نه کمی کنه, او ریس پر ریس هغه نه دي چې پېټرول یا ډیزل 1 روپۍ زیات نه, هغه فی پرسن 10 روپۍ زیات, او سٹاپ ټو سٹاپ دی 14 روپۍ کوي کنه, نو هغه غلطه ده. 10 روپۍ مخکینه چې هغه ټیک دی.
شاه خالد زمانامه ده پاکستان کې یو شیخ اتل غردان شه دی, بیا دین مخکی نه دی ارزان شه. نو زمنګ د موجوده حکومت نه دا توقع بالکل نشته چې زمنګ غریب خلکو ته په دې کې سره یتو شي. زم ما دا یقین نشته چې دا تیل نور مزید هم راردو شي, نو زمونږ دا توقع دی غریب خلکو نشته چې په دې موجوده حکومت کې دا برخه ده شي, مزید خیجی به راکده کیږي نه.
نثار عوام ته هیڅ فائدہ دی نه رسېږي, ځکه چې کده یې کمه کې ها پښاد شي گاډو والا دا کریا کمه کې, نو موږ غریب خلکو ته به اې دې بیا فائدہ ولوي. حکومت به کړی چې ورستون بیا اې دې پړتال جګمه دوه کوي چې ریټ مې کم کړو, نو تاسو دا کریا نه ولې نه دي کم کړي.
په 13 میاش کې د ډالر په نرخ کې تر 10 روپو پورې کمې شوې دي, خو حکومت د پېټرو پټرول په نرخ کې 1.02 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 2.90 روپۍ کمی کړی دی. پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې دا کمی آیا ډالر په نرخ کې شوی کمی برابر دی؟ د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وایي
د دې امیډیټ فائدې چې ګمدا د پرایویټ ګاډو ولا ته او لوکټي لانګ رن فائدې چې نو هغه الو یي چې د عام خلک پبلک ترانسپورت نه استعمالوي, تر کومه چې هغه خپل کرایې نه یارتاوي کړي کنه, هغه کرایې نه ځکه نارته وي هغه په دې یریږي چې سبا ورځ به دا بیا سیوا چې موږ کرایې به بیا سیوا کو بیا به خلک راغی. زما ذاتی خیال چې د دې ایمیجیټ فائدہ چې ګمدا نه د ملک سرمایدارو طبقه ته
یاد دی وی چې حکومت د 13 میاشتې په لومبۍ نیټه د پټرول په نرخ کې 2 روپۍ 3 او یا پیسو کمې کړې وو او د ډیزل او خاورو تیلو زوړ نرخ یې برقراره ساتلې وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې څو ورځې وړاندې جماعت اسلامي ګوند خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق خپل نوی امیر وټاکی. دا دوم ځل دی چې دا ګوند یو پښتون د خپل مشر په توګه ټاکی. د سراج الحق له ټاکل کېدو سره سم په بیلابیلو سیاسي کړیو کې دا بحث روان دی چې د ده د مشر جوړېدو سره به په سیمه کې د تراګري پر ضد روانه جګړه باندې څه اغېز پرېږدي او کنه. هم په دې اړه عبدالحق کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
که څنګه په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه د انتخاباتو له لارې خپل مشران ټاکي، خو د جمهوریت اسلامي د مشرانو د ټاکلو عمل ته ځکه زیات اهمیت ورکول کیږي چې دا ویل کیږي دغه ګوند د پاکستان فوج او جاسوسي ادارو ته نسبتا زیات نږدې دی. پوڅه د ګوند دغه اداسوي نزدېکت ته په پام سره کارپوهان غواړي وګوري چې د فوج د ترګري او د پاکستان خارجه پالیسي راتلونکي ترجیحات څه دي. د خیبر پښتونخوا د کوز دی روسیدونکو 250 کلن سراج الحق د جمهوریت اسلامي د مشر په توګه ټاکنی په سیمه کې د ترګري ز جګړې افغانستان راتلونکي او د فوج او جمهوریت اسلامي خپل منځي اړیکو په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړي. په پېښور کې میشت خبريال شوکت خټکوای له شاوخوا 13-12 کلن راسي په سیمه کې د ترګري پاړه د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا د مشر په توګه سراج الحق تل د اورپا کوم لاټړ کړی دی.
نو پاره کې د دا وینا کوله چې ما د دې پر ضد استعفا ورکړه او هغه ورځ نو په جنازو کې دې د فقیر محمد سره پسنګ ولاړو. صوفي محمد یا د فضل الله په والې سره چې کوم د دې موقف راغلو طالبان په والې سره چې اوس په کوم د موقف راغلي دي هغه د فکراري چې داغه د طالبانو د سیاسي کار کې د ملکل ډیویژن او د باجفور د مومن اجنسی چې کوم طالبان دي یا په دغه سیمه کې د افغانستان کوم خلک دي هغه ته نږدې هم دي او اکسپټیبل هم دي.
په افغانستان او کشمیر کې د اسلامي اورپکو جګړې په 1980 کال کې د پاکستاني فوج د کاروای په دوران کې د بنگلاديش د اولسي وګړو په وجلو او ځپلو کې د جمهوریت اسلامي د وسلوالو ډلو الشمس او البدر اداسوي کردار او دا شان د دې ګوند د هندستان پر ضد جاریحانه سیاست هغه څه دي چې د کارپوهانو په وینا جمهوریت اسلامي او پاکستاني فوج تل له یو بل سره پیوست ساتلی دي. خو په داسې حال کې چې د شاو خاط څخه د پاسه یو بل سيزي جګړې ورسته بهرني ځواکونه د روان کال په پای کې له افغانستانه د وټولو پلان لري، د خیبر پښتونخوا د یو پښتون کس په حیث د سراج الحق د جمهوریت اسلامي مشر جوړېدو نور هم اهمیت پیدا کړی دی. خبريال او څېړونکو شمیم شاهد چې له 13 کلونو راځي سراج الحق له نږدې پیژني دا نظر لري چې د نموړي د ګوند مشر جوړېدو سره به شایي د پښتنو په سیمه کې اسلامي انتها پسندي نور هم زیات شي.
د جدل تنبا امریکا چې کوم فوجي عملیات کی دا به ختمي او د دغهي مستقل اډې په افغانستان کې او مفدي کې جماعت اسلامي نه ډیر زیات او زمان دغه چې د پاکستان او سیول ملټري کم اداري دي نه د دې جماعت اسلامي نه ډیر زیات امید لري. دا شان چې کم عربان ملکونه دی سعودي عرب دغه مشرکې دا غي هم په جماعت اسلامي باندې ډیر زیات نظر دی. نظام چې سراج الحق راتلل دلته کې دا وړه واقعي نه دا یو ډیر غټه سراج الحق راتلو سره بدلته کې امنیت د پاره چې کم حالې زری دي دې ته به نقصان رسی مذهبي انتها پسندي به زیاتېږي.
خو په لاهور کې مشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر حسن عسکری بیا مختلف نظر لري. دوی وايي د سراج الحق د جمهوریت اسلامي د نوي مشر ټاکلو عمل ته د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټولو په تناظر کې قتل تر وخت لمخه خبره ده.
ګوره دا خبره اوس نشي کېدلی بلکې د دې فیصله به وخت کوي. جماعت اسلامي د کشمیر د جهاد ملاتړ کوي، له پاکستاني طالبانو سره ډېره خواخوږي لري او د افغان طالبانو هم ملاتړې ده. بل خوا د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو خپه دی، که څه هم د افغان طالبانو خلاف نه دی خو ورسره به ډېره ښکېلتیا ونه لري. اوس به دا ګورو چې د جماعت اسلامي مشر څومره پوځ ته رانږدې کېږي. خو زما په خیال په دې ټولو خبرو کې به له پوځ سره نزدیکیت ونه لري، خو البته کېدلی شي دوی به پر پوځ بغیر سوجې د تنقید کولو رویه بدله کړي او له پوځ سره به تعلقات ښه شي.
اور فوج سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے.
خبریال شمیم شاہد ہوائی دا جنرال مشرف وکمن کی چیکلا سراج الحق دا متحدہ مجلس عمل پہ حکومت کی دا خیبر پختونخوا سینئر وزیر نور باندی دا تور لگے دلی چی نموڑی پہ دیر ضلع کی دا القاعدہ نیول سوی غڑی ل پولیس څخه خلاص کړي وو. کله چې مو د دې ټولو خبرو پاړه خپل له سراج الحق او د جمعیت سامي له یو بل مشر پروفیسر ابراهیم سره د رابطو کوشش وکړي خو کامیاب نه شو. عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د نوی مشر سراج الحق د ټاکل کېدو په اړه تاسو سره پور اوروي. وخت د مازیګر 15 بجې سو نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوړي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هوایی د عدالت لخوا د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف خلاف د غداری په مقدمه کې فرد جرم لګول د قانون واکمنی ثابتوي او د هیواد لپاره یو تاریخي ورځ ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ماسپخین د ملک د سرلخکر جنرال راحیل شریف او د ایسای له مشر ظهیر الاسلام سره په خپل دفتر کې د لیدو پر مهال د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې کړې. په سویلي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر د مغل خیل سیمې د جنکو د سکول د زیانمن کېدو په سر د سیمې پر خلکو د ډلهیزې ذمهوارۍ په نوم د 2 میلیون روپیو د جرمانې لګولو اعلان کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 70,000 اضافي عسکر ځای پر ځای شوي دي. په افغانستان کې انتخابات د راتلونکي خالي په ورځ ترسره کیږي. د ناټو سکرتر جنرال اندرس فوخ راسموسن نن وویل داسې هیڅ ډول شواهد نه دي څرلي چې ګواکې روسي د یوکرین د ختیځې پولې څخه ځواکونه لري کړي دي. نوموړي وویل روسي هغه اصول پایمال کړي چې په سر یې د روسي او ناټو اړیکې ولاړوي. په شمالي کوسوو کې د پولیسو درې افسران هغه مهال ژوبل شول چې وسلوالو د دوی پر موټر برید وکړ. دا برید د ګل په ورځ ناوخته ترسره شوی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په دې مقصد لیده کاته کړي چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې ودرېدلې مذاکرات بیا شروع شي. او نن په بنگلادیش کې د ویسټ انډیز او د پاکستان ترمنځ د 20 اوورونو د کرکټ لوبه هم ترسره کیږي.
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته کتنی. دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورسپانه په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی رابعه اکرم خان یې مهم ټکی راغونډ کړی دی چې تاسو ته دراوروي.
جمهور اسپانه خپل ادارې کلی کې افغانستان ولسمشر حمید کرزی امریکای خارجه چارو وزیر سره په ټلیفون خبرو اترو کې ویلي دي چې افغان طالبان حکومت سره معاهده کول غواړي خو پاکستان امن معاهده په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې په وینا افغانستان ولسمشر ملکی صدارتي انتخاباتو نمخ کې ترهګرۍ په پیښو کې د زیاتوالي وجه بهرنی لاس ګرځولې دي او افغانستان الیکشن کمیشن په هډکوارټر شوې حملې سره نورو کاروایانو الزام یې په پاکستان لګولې دي. ادارې وایي چې یو څو میاشتې وړاندې ترکی په انکارا کې پاکستان افغانستان او ترکی ترمنځ ترهګرۍ په خاتمه اتفاق شوی وو. مشتک رسپانه خپل ادارې کلی کې په بندوبستي علاقو کې 300 نزیات ماشومان د پولیو مخنیوي ساسکونه محرومه ساتل او یو غټ شمیر کې د مور او پلار د دینه انکار یو افسوسناک معاملې ده. ادارې مخکلي کې اوس چې طالبانو سره په مذاکراتو کې په مختلفو شرطونو خبرې اترې روانې دي نو حکومتي مذاکراتي کمیټې او په خاص توګه طالبانو مذاکراتي کمیټې لپاره ده چې هغه پولیو مهم محفوظه جوړو باندې اتفاق وکړي او طالبان په قبایلی سیمو کې پولیو مهم په اړه د تعاون مظاهره وکړي چې په دې خطرناک بيماري کابو وموندل شي. ادارې زیاتوي چې پولیو ډلو په حملو کې کمی راغلي دي خو دا تر اوسه پورې په مکمله توګه محفوظ نه دي ځکه چې د روسیو کې پولیو مهم مخنیوي لپاره کارکونکي د یوې زنانه وژنې پیښه مخې ته راغلي ده او دا یو ډیره د افسوس وړ پیښه ده. ادارې وایي چې د ځل د مدرسو سکونکو مرسته په دې لړ کې ترلاسه شي نو کېدای شي پولیو مهم ته ګټه وشي او د پولیو مخنیوي ټیم دشمنان د داسې پیښونه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیې څخه خبرېدونکي ټلیګراف رسپانه لیکي ایران د خپلو تښتول سو عسکرو د خلاصولو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم او د ملګري ملتونو له مشر څخه مرسته غوښتې ده. برخوانی ورچانز رسپانه په خپلې مقاله کې لیکي که څه هم په افغانستان کې پښتانه اکثریت لري خو په راتلونکي ولسمشري انتخاباتو کې د هر قوم سره تعلق لرونکي امیدوار د بریالي کېدو هغومره موقع لري. د دې دواړو لیکن مهم ټکي به درته زموږ خبریال منور شاه وړاندې کړي.
برطانوی ورځپاڼا ټیلیګراف خپل یوه مقاله کې لیکي د ایران د بلوچستان صوبې نه سمود وړاندې یوې جهادي وسلوالې ډلې جیش العدل پنځه ایرانی عسکر تښتولي وو چې پکې یې په دې ورستیو کې یو وجلې دی. دغه صوبه کې د تیرو دوو کلونو راهیسې وسلوالو فعالیتونه زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي د تیرې شورو په ورځ د ایران صدر حسن روحاني وزیر اعظم میانواز شریف ته ټلیفون کړی چې پکې یې د دغه تختول شوي عسکرو د خلاصولو په لړ کې د سنجیده او فوري ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. دا راز د ایران وزیر خارجه محمد ظریف د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ته خط لیږلی چې پکې یې د دې تختول شوو عسکرو په معامله کې د مرستې غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي محمد ظریف د انټرنیټ د ټولنیزې پاڼې فیسبوک د لارې ویلي داسې ثبوت شته چې ښایي د ایران خلاف ترهګریزو کاروایانو کې وسلوالې ډلې ته ریاستي ملاتړ ترلاسه دی او کېدای شي چې سعودي عرب هم په دې هر څه کې لاس لري. بلخوا د ایران موجوده روحاني مشر آیت الله سید احمد خاتمی په خپل حکومت غږ کړی چې د جیش العدل وسلوالې ډلې نوغې دې ختم کړي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د هر هغه جرم په اړه جوابدېه وي کوم چې د دغه خاورې نه څوک د ایران خلاف ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي جیش العدل او حرکت الانصار وسلوالې ډلې د جندالله ډلې نه جوړې شوې دي چې د سیډونکو په وینا د القاعده سره نږدې تعلقات لري او په شام او عراق کې د اسلامي ریاستونو جوړولو لپاره فعالیتونه کوي. دا ډلې د ایران ډېر مخالفت پدې کوي چې شیعه اکثریتي هیواد دی او په شام کې د بشار الاسد ملاتړ کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په حق لیکي د هیواد کې لسانی او قبایلي کړیو اتل ویش رامنځته کړي او دغه وجه ده چې په څو لسیزو کې دلته مردم شماري نه ده شوې ځکه چې د سره به په حکومت کې نور هم لسانی او قبایلي عدم توازن مخې ته راځي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان کې اخیری مردم شماري په 1909 کال کې شوې و چې تر مخه یې د هیواد کې پښتانه په اکثریت کې دي او بیا ورپسې تاجک، هزاره او ازبک قومونه دي. دا راز پښتنو په دې هیواد کې په سلګونه کلونه حکومت کړی دی خو دلته روان اوسني ولسمشریزو انتخاباتو کې ټولو امیدوارانو دا توازن د برابر ساتلو کوشش کړی دی چې پکې د هیواد ټولو قومونو ته د نمائندګۍ پوره پوره موقع ورکړل شوې ده. خو ورځپاڼه زیاتوي چې دا خبره ډیر کم امکان لري چې غیر پښتون ولسمشریز امیدوار به د اکثریتي پښتنو رای ترلاسه کړي. دا راز ویل کیږي چې په دې انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله بریالي کېدل ډیر ګران ښکاري، یعنی زیاتره افغان پښتانه غواړي چې د دوی ولسمشر دي هم پښتون وي.
منور شاو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو مهم ټکي درته اورول. فارم پالیسی مجلې د لیکوالي سبا امتیاز یو مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي که څه هم په پاکستان کې تل پر خبريالانو تشدد شوی او دا ډول خطرو سره مخامخ وي خو په دې ورستیو کې د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښې شي چې هغه خبريالان له واستوالو ډلو چې مخالف نظر لري وژل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سره له مومن درته اوروي.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان د ایکسپریس ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام کوربه رضا رومي پلکس کې د وسلوالو لبریدا بچ پاتې شو. رزرومی په خپل ټي وي پروګرام کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد په امتیازي سلوک او وسلوالو ډلو سخت تنقید کوي. د پاکستان د یاد شخصي ټلویزیون په کارکونکو له 2013 کال هیڅ تر دې دمه 15 وسلوال بریدونه شوې دي چې پکې یو شمېر کارکونکي وجل شوې دي. وړاندې ترسره شو بریدونو ذمہواري طالبانو منلی وه او ویلي وو چې دا نظریاتي جګړه ده او څوک چې هم د دوی مخالفت کوي هغه به د دوی دښمنان وي او دوی به یې پر ضد بریدونه کوي. حمله دې قبله د پاکستان په خبریالانو کې یو ویره خوره شوې ده او هر یو خبریال دا سوچ کوي چې ګینې هغه د طالبانو په هدفي لیست کې دی. لیکوال وایي لک خبریالان پر دې پوه دي چې وسلوال ولې دوی په نخه کوي. په مقاله کې راغلي که په پاکستان کې د خبریالانو د وجنې لړۍ همداسې روانه وه نو کېدای شي چې په دې هیواد کې آزاد صحافت له منځه ولاړ شي او خبریالان نور خوندي پاتې نشي. تر وسلوال بری درستو رضا رومي په خپل لیکنه کې ویلي وو چې په پاکستان کې په جبر سره خبریالان پر دې مجبورول کیږي چې یا غلي شي او یا دې د سختدریزو ډلو تعریفونه او ستاینې کوي. په مقاله کې راغلي پاکستانی سیاستوالو تقریبا ماتې منلې ځکه چې دوی په شخصي او ولسی بیانونو کې اختلاف دی او دوی دا خبره منلې چې د بیرې او دړکو ډک نوې پاکستان هر غڅ دی چې دوی باور سره چلن کوي. په مقاله کې راغلي که څه هم د ټي وي چینلونو او ورځپاڼو مالکانو د کار د ځایونو او خپلو کارکونکو امنیت زیات کړی دی خو د طالبانو یو پخوانی ویان ویلی بو که چېرې دوی په پوځي مرکزونو بریدونه کولی شي نو د رسنیو په دفترونو بریدونه د دوی لپاره ګران کار نه دی. په مقاله کې راغلی دی د وسلوالو لخوا د خطرو سربیره د پاکستان خبریالان د ریاستي ادارو لخوا هم له مسلو سره مخامخ دي. په دې هیواد کې له آزاد خبریال حیات الله خان څخه واخله تر سلیم شهزاده پورې یو شمېر خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو تر څنګ بیلابیلې ځانګړې ونیز خپرونې هم لري. د سبانیو ځانګړو ونیز پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. افغان چارواکي وایي پاکستان بیا بیا وعده کړي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې به له خلکو سره ډک کار کوي، خو د دوی په خبره پاکستاني چارواکي لا هم دې ته نه دي تیار چې پر افغان طالبانو د خپل اغېز په کارولو سره په سیمه کې سوله راولي. بلخوا پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان کې د سو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. رحمت الله افغان درته په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان سولې ته حاضر دي، خو د سولې پر وړاندې ځینې خنډونه شته.
طالبان اراده او نیت لري چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، ولی د سولې د عملی خبرو د لارې پر سر خنډونه جوړیږي. پاکستان په صادقانه ډول له طالبانو او افغان حکومت سره په دې برخه کې همکاري نه کوي.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی هم وایي پاکستان طالبان نه پرېږدي چې سولی خبرې پیل کړي.
چې پاکستان ووړي کولای شي چې طالبان میز مذاکرې ته راوستي، بلان پاکستان چې صدرونه ووړي تاثیر لري. دغه پر چې دغه افغاني طالبان مستقیم او غیر مستقیم د ایسای سره اړیکې لري، د پاکستان د استخباراتو سره اړیکې لري، دغه پر حکومت افغانستان په مشارې کې.
د شنبې په ورځ افغان ولسمشر د متحده ایالاتو له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي کرزي جانکيري ته وویل طالبان حاضر دي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه خبرې وکړي، خو په دې برخه کې د پاکستان همکاري ضروري ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کرزي ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د پاکستان له صدراعظم سره خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ته ویلي دي چې تر خپل وسه به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، خو افغان حکومت فکر کوي چې پاکستان په دې اړه صادقانه همکاري نه کوي. ولسمشر حامد کرزي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په وروستي ټلیفوني تماس کې پر امریکا هم په دې برخه کې انتقاد وکړ. هغه ویلي د افغانستان خلک شک لري چې آیا امریکا په سیمه کې د ترهګرۍ په ملاتړ کوونکو هیوادونو تاثیر نه لري او که نه غواړي چې فشار پرې راولي.
پاکستان د افغانستان هغه الزامات یا تورونه رد کړي دي چې ویلي و پاکستان په افغانستان کې به د امنیت لمن وهي، او په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه سوي په هغوی کې د دغه هیواد د جاسوسي ادارې ISI لاس دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د ښه ساتلو لپاره باید دغسې تورونه پوري نسي. ذبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې ګنې دا هیواد په افغانستان کې په وروستیو تروریستي بریدونو کې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دوشنبې په ورځ په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان دولت لخوا په دې هیواد کې په وروستیو تروریستي پیښو کې د پاکستان لاس بلل د افسوس وړ خبره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو د حملو د ډېرېدو په غبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر د دوشنبې په ورځ دې وزارت ته ورغوښت او د وروستیو بریدونو په اړه یې ورته اعتراض وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې هم دا راز راغلی چې پاکستان مخکې هم د افغان دولت تورونه رد کړي او دا ځل هم پر پاکستان لګول شوي ټول تورونه ردوي. په افغانستان کې په داسې وخت کې په تروریستي پیښو کې ډېروالی راغلی چې په دې هیواد کې په راتلونکې اونۍ کې ولسمشریزي او دولتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د میرمن تسنیم اسلم په حواله لیکلي چې هیواد یې په افغانستان کې د شفافو او خپلواکو ولسمشریزو ټاکنو غوښتونکی دی او د افغان دولت دا ډول تورونه چې ګنې زموږ هیواد د افغان دولت او د افغان طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې خنډ دی، د پاکستان پر هغو اسو او هلو ځلو د اوبو اړولو مترادف دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان د سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفون خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په وروستیو تروریستي پیښو کې ګاونډی هیواد پاکستان لاس لري. افغان ولسمشر همداراز ویلي وو چې پاکستان د افغان دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډونه جوړوي او نه پرېږدي چې افغان طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته کښېني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیانده میرمن اسلم وایي چې د افغان دولت دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو منفي اثر پرې باسي او باید له دې ډول تورونو ډډه وشي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې په داسې وخت کې په تروریستي بریدونو کې سرګند ډېروالی راغلی چې ټاکل شوی دا د روانې میاشت په 16 نیټه په دې هیواد کې ولسمشریزي او د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د پاکستان د دفاع مرکزی سیکرټری آصف یاسین ملک ویلي چې پاکستان به د روان کال په اخر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دوی پاتې پوځي سامان ترلاسه کړي. ملک زیاته کړې چې ائتلافي ځواکونو افغانستان ته د سامان ورکولو خبره نه ده کړې، نو دغه پوځي سامان به پاکستان ترلاسه کوي. دان رسپانې په دې اړه مقاله خپره کړې چې مهم ټکي اورېدو ته احساس پام راګرځوم. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې په خپل راپور کې لیکلي د پاکستان د دفاع مرکزی سیکرټری آصف یاسین ملک د دوشنبه په ورځ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو څخه پاتې کېدونکي سامان به پاکستان ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړې چې د سامان تر لیدو وروسته به پاکستان پریکړه کوي چې دوی کوم ډول پوځي سامانونه غواړي. بلخوا د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د امریکا له سفارت څخه په خبر رسوي بیان کې ویل شوي چې د امریکا څخه پاتې کېدونکي اضافي سامان به د نړیوال اضافي دفاعي سامان تر پروګرام لاندې راولي چې دا سامان د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولو حقدار هیوادونو لپاره پرانستې دي. دا سامان به له امریکایي ځواکونو سره یو ځای بیرته امریکا ته نه انتقالیږي. سفارت پر مخ ویلي امریکا د دفاعي همکاري د بیلابیلو پروګرامونو له لارې د اشتراک زیاتولو په مخه د پاکستان مرسته کوي او پاکستان هم د یو شمېر اضافي پوځي سامان خواست کړی دی. بیان زیاتوي امریکا د پاکستان پر خواست غور کوي او کچیر ومنل سو نو اضافي پوځي سامان به له افغانستان او ایستل سي. تر دې وړاندې امریکا په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو ایساف لخوا ویل سي و چې امریکایي ځواکونه له افغانستان پاکستان ته د مانځد ګاډو په ګډون د اضافي پوځي سامان ورکولو نه خو اراده لري او نه به ورکړي. د ایساف کمانډان جنرال جوزف ډنفورد ویلي و چې دوی افغان ولس تجمن دي او افغان ملي ځواکونه ثابت قدمه دي. د اضافي پوځي سامان په اړه راپورونه ها وخت د رسنیو په سرټکو کې راغلل چې جنرال ډنفورد د امریکایي سینټ د دفاعي خدماتو کمیټې ته په خپل بیان کې وویل چې امریکا په پلان کې لري چې د ماین ضد 1200 ګاډي پاکستان، افغانستان او خپل ائتلافیانو ته ورکړي. دا وخت په افغانستان کې دا ډول 1400 ګاډي دي. ډنفورد کمیټې ته زیاته کړه دوی پر یو داسې پروسه کار کوي چې له مخې داسې ائتلافیانو ته دغه ګاډي ورکړي چې دوی یې استعمال کړی سي. امریکا به دغه سامان خپل ائتلافیانو ته بیل څه ډول بیې ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو مقاله خبره کړې ده. مقاله وایي چې په افغانستان کې د ولسمشری اتلونکو ټاکنو په حواله پاکستان د انتظار پالیسی غوره کړې ده. نور تفصیل عبدالحق کاکړ اور.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال جوشا ټی وایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستا بے باوریو او اختلافاتو جاج اخیستی او بیا وروسته په دې خبره کړې چې پاکستان د افغانستان راتلونکو ټاکنو ته څنګه ګوري. لیکوال وایي پاکستانی مشران لا تر اوسه د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتیجو په اړه یقیني نه دي، نو ځکه یې د حالاتو د څارلو او انتظار کولو پالیسی غوره کړې ده. خو د لیکوال په وینا که څه هم پاکستان له افغانستان سره شته تاوتریخوالی کنټرول ساتلی، خو بیا هم په خپله ګټه د جنګیدونکو ډلو سره په خاموشي سره خپلې اړیکې پر ځای ساتلی دي. خو د دې په وینا بغیر له یوې وجې نور داسې نه ښکاري چې د اسلام آباد به په لنډ وخت کې د کابل په اړه په پالیسي کې څه بدلون راولي. هغه یوازینۍ وجه لیکوال د ولسمشرۍ د ټاکنو د امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله کامیابی یادوی. جوشا ټی وایټ زیاتوي پاکستان دا غنی چې ډاکټر عبدالله عبدالله له هندستان سره ډیری نږدې اړیکې لري او د طالبانو سخت مخالف دی. د دې ترڅنګ نوموړی په افغانستان کې د پاکستان اثر او نفوذ ته خطر ګڼل کیږي. دغه په خبره پاکستان به د ډاکټر عبدالله عبدالله کامیابی د انتخاباتو یو ډیره ناوړه نتیجه وګڼي. لیکوال وایي فرض که چیرې عبدالله عبدالله انتخابات ګټي نو پاکستان شاید د افغانستان په اړه نور هم جارحانه رویه خپل کړي او حقانی نیټورک، افغان طالبان او خپل جاسوسان د تاجک پلوا او هند پلوا حکومت پر ضد استعمال کړي. لیکوال زیاتوي یو بل خبره چې د پاکستان او افغانستان اړیکو ته شایي یو شکل ورکړي هغه کېدلای سي د افغانستان د امریکا د سامانو آلات پاکستان ته ورکول وي.
زموږ غلمشال رادیو خاوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره په ټول هیواد کې څه باندې 6000 اضافي سرتیري ځای په ځای کړی دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی په بیلابیل ولایتونو کې د عملیاتو لپاره د کمانډو خاص ځواکونه هم ځای په ځای کړی دي. دفاع وزارت له ټولو افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د ګډون په وسیله خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته په نږدې کېدو امنیتي چارواکو یو ځل بیا ډار څرګند کړ چې د دې بهیر د خوندیتوب لپاره یې ډېر کارونه کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی وایي افغان امنیتي ځواکونه تر خپل واسې پورې هڅه کوي چې انتخاباتو ته آرام فضا برابر کړي. جنرال اعظمی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو خندونه به د دې انتخاباتو مخاوونه نیسي. نوموړي وویل چې د امنیتي ګواښونو د دفع کېدو لپاره یې په ټول هیواد کې څه باندې 6000 اضافي سرتیری ځای په ځای کړي دي.
موږ بشپړ چمتووالی نیولی په ټول هیواد کې زموږ قطعات ځای پر ځای شوي دي. په ټول هیواد کې څه باندې 6000 ځواکونه نوي ځای پر ځای شوي دي او نوي موزیګانې یې نیولې. زموږ کمانډو ځواکونه هم د هیواد په ساته هغو ځایونو کې ځای پر ځای شوي چې ضرورت ورته. موږ ټوله وړتیا کارولې تر څو وکولای شو انتخاباتو ته خوندي فضا رامنځته کړو.
اعظمی همداراز وویل چې د هیواد ټول 325000 امنیتي ځواکونه به د رای ورکولو په ورځ د امنیت په ټینګولو کې دخیل وي. د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي او له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت هم وویل چې دوی د رای ورکونې په 90% مراکزو کې امنیت ټینګولی شي. په ټول افغانستان کې د رای ورکونې لپاره 6015 مرکزونه مشخص شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به یوازې په 2048 مرکزونو کې انتخابات ونه شي. بل خو د دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو قمندان ډګر جنرال مراد علي مراد هم د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړ، خو وی ویل چې افغانان باید په ډیره لیوالتیا په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
مردم افغانستان درست است که متضرر شده و متضرر هستند.
در اختیار ده چې د افغانستان خلک زیانمند شوی او زیانمندی، خو د نوم لیکنې مرکزونه که د شپې تر 12 بجو هم کار وکړي د ستړیا احساس نه کوي. زه تاسو ته دا ډاډ هم درکولای شم چې د افغانستان د ملي وردو یوازنه دین او مسولیت ده چې انتخابات خوندي کړي.
د امنیتي چارواکو لخوا دا ډاډ په داس حال کې ورکول کیږي چې په تیر دوه اونیو کې په کابل کې څلور ډلې زی حمله وشوه. د افغانستان امنیتي مسولینو وویل چې د ورته حملو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی او هدف یې دا دی چې د خلکو په منځ کې وېره خپره کړي. بلخوا د ناتو د عمومي منشي په ګډون ځینو نورو بهرنیو ډیپلوماتانو هم د انتخابات د افغانستان لپاره مهم بللي او غوښتنه کړې چې افغانان باید برخه پکې واخلي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن وایي د نن ورځې تر پایه په ټول هیواد کې د رای ورکولو د نوم لیکنې پروسه پای ته رسیږي. د دې کمیشن مسؤلین وایي چې په دې پروسه کې 3 میلیونه او 8 لکه خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسه چې د تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شوې وه له انتخاباتو 3 ورځې مخکې یعنی د سه شنبې د ورځې تر پایه پای ته رسیږي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې پروسه کې 3.8 میلیونه خلکو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاالحق امرخیل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې سر له نن څخه به په ټول هیواد کې د نوم لیکنې مرکزونه وتړل سي.
3.8 کارت په ټول افغانستان کې توزیع کړی ده، یعنی څه کم 4 میلیونو خلکو وګړو ته کارت توزیع شوی. نن یې اخري ورځ ده، رسمان به نن دغه برنامه ته ورسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون به دا 2 ورځې نورې راتلونکي خپل عملیاتي پروسه باندې ورته زیات متوجه شي چې هغه پروسه هم خو ښه شکل مخته ځي.
پخوا کمیسیون ویلي وو چې غواړي 4 میلیونه نویو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي. د نوم لیکنې دا پروسه په 4 مرحلو کې بشپړه شوه. په وروستۍ مرحله کې په ټول هیواد کې د رای ورکولو یوازې 1 مرکزونه فعال وو. دا پروسه د رای ورکولو له ورځې 2 اونۍ مخکې ختمېده، خو د خلکو د لیوالتیا له امله کمیسیون د سه شنبې تر ورځې وغځوله. خو دا پروسه اوس مهال په داسې حال کې ختمیږي چې د کابل ښار د نوم لیکنې د مرکزونو په مخ کې په زرګونو خلک ولاړ دي تر څو کارتونه ترلاسه کړي. د شاه شهید په سیمه کې د رای ورکولو مرکز ته چې ولاړم نو اکثره خلکو ویل چې د 2 ورځو له انتظار سره سره د کارت اخیستلو نوبت نه دی ورسېدلی.
څو تنو په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
محمد نسیم له چرسان راغلی، دا دوه ورځې کېږي روزانه څوک دروازه نه راته خلاصي، سور سودیدو نو سودا کارټونه واخلو.
نوم محمد مرجان دا راغلی، دا دوه ورځې کېږي په خدای کوم وسم چای چې کله راغلی کارټ اخلو. دغه دروازه بندې اسکر پریدي، مثال د خبرې پیسې دوره پریدي او غریب نه پریدي، نو دا سره کوم انتخابات ده.
پر موسم څنګه راغلی سبي وخته ولکه موسم چای چې کله
زبجه
راغلی، خو نوم یې لیکلی دا څوک دروازه نه خلاصي.
د دې مرکز مسول عبدالعزیز کاموال ازادي راډیو ته وویل چې دوی په وروستیو ورځو کې هر ورځ شاوخوا 800 کسانو ته کارتونه ورکول. هغه وویل چې په دې ورځو کې به هر ورځ نږدې 3000 کسانو مراجعه کوله، خو دا چې دا پروسه نن ترل کیږي په زرګونو هغه کسان چې کارت یې ونه شو اخیستلی ارمانجن پاتې دي. دوی به ونه شي کولای چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې رایه ورکړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د اپریل په 15 نیټه په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. د پرمختګ په نامه یو غیر سرکاري ادارې په جلال آباد کې له خلکو څخه دا وعده اخیستې چې خامخا به خپل رائے ورکوي. د ادارې پر یو بس د انتخاباتو د اهمیت او د جمهوریت د ګټو په اړه یو بینر پر یو بس ځوړند کړی وو او په ښار کې ګرځېدل. زموږ همکار یې په اړه درته تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د کمپاین ملي بس چې د سلورو ساعتونو په دوران کې د جلال آباد ښار په واټونو وګرځول شو. د پرمختګ په نوم یوې مدني ټولنې پیل کړی و چې په سلګونو تنو پکې د لاسلیکونو په کولو سره ژمنې وکړې چې خپله به هم د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي او نور خلک به هم رایې اچونې ته هڅوي. د افغانستان په ختیځ سیمه کې د پرمختګ ټولنې مسول فرهاد داوري په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د کمپاین میتود مداسې دی چې پر موټر باندې بینر لګیدلی دی، همدغه بینر بیا ټول ښار کې ګرځو او یو نوښت هم دا په شکل کړی دی چې هر فرد راځي پر دې بینر باندې لاسلیک کوي چې زه به تعهد کوم د خلکو سره چې یعنی هغه څوک چې د ده په فکري او علمي تله کې تلل شوی وي او د منلی وي هغه ته باید رایه ورکړي.
یو تن چې په بینر یې لاسلیک کړی و وایي چې د خپلې خوښې کاندید ته به رایه ورکوي.
عبدالرحمن درد یم، د ننګرهار پوهنتون یو سر استاد. دغلته څو ورونو یو هڅه روانه کړې ده چې په یو ملي بس باندې یو پیغام پرېښی ده چې زه یو افغان یم او د خپل ایماني او وجداني دنده ګڼم چې د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړم. زه هم د دغه خبرې سره موافق وم او ما هم په هغه ټاکلي ځای کې خپله امضا وکړل او دا تعهد مې وکړ چې زه به هم د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوم.
د قدیر ساحل په نوم یو بل تن ځوان وایي چې خپله به هم رایه ورکوي او نور خلک به هم رایه ورکولو ته هڅوي.
منګه خپل مقام امضا وکړل دلته زه یو افغان او د افغان په صفت باندې دغه حق ما ته راکول شوی دی او ان شاء الله چې په راتلونکي کې به زه خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکوم چې زمونږ د وطن دغه بدبختیو څخه خلاص شي. وطنوالو ته مې هم دا خواست دی چې خپل رایه په سمه توګه استعمال کړي ترڅو افغانستان د دې بدبختیو څخه خلاص شي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د اپریل په 15 نیټه ترسره شي او انتخاباتي کمپاین به له ټاکنو 8 ساعته مخکې پای ته ورسیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو د وروستۍ غړي د پای شپې را رسیدلې دي. وار ورکو نجیب عامر ته چې د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
نن ورځې وروستي مهم خبرونه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د عدالت لخوا د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف خلاف د غداري په مقدمه کې فرد جرم لګول د قانون واکمني ثابتوي او دا د هیواد لپاره یو تاریخي ورځ ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ماسپخین د ملک د سرلخکر جنرال راحیل شریف او د ایسای له مشر ظهیر الاسلام سره په خپل دفتر کې د لیدلو پر مهال د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې کړې. په سویلي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر د مغل خیل سیمې د جنکو د سکول د زیانمن کېدو په سر د سیمې پر خلکو د ډلهیزې ذمهوارۍ په نوم د 2 میلیون روپو د جرمانې لګولو اعلان کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 15000 اضافي عسکر پر ځای شوي دي. په افغانستان کې انتخابات د اپریل په 15 نیټه ترسره کیږي. د ناټو سکرتر جنرال اندرس فوک راسموسن نن وویل داسې هیڅ ډول شواهد نه دي څرګندلي چې ګواکې روسیې د یوکراین د ختیځ پولیس څخه ځواکونه لري کړی دي. نوموړي وویل روسیې هغه اصول پایمال کړی چې پر سر یې د روسیې او ناټو اړیکې ولاړې وي او په پایله کې د تل په څیر نورمال اړیکې نشي قائم پاتې کېدی. په شمالي کوسوو کې د پولیسو درې افسران هغه مهال جوبل شول چې وسلوالو د دوی پر موټر برید وکړ. دا برید د ګل په ورځ ناوخته ترسره شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په دې مقصد لیده کاته کړي چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې ودریدلې مذاکرات بیا پیل کړي شي، او د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ د ټی 20 په لړ کې یو میچ د اوسنانی مګن تپاس په ډاکا کې شروع کیږي.
لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. زه احمد شاه اعظمی، نجیب امیر، تخنیکی همکار علی محمود، سره له نور ټول همکارانو ستاسو له درنه حضور اجازه غواړو. د سبا سهار تر 9 بجو پورې مو پرلی الله سپارم که پر هم دې څه پاتې وسنه د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. خوش او شاد اوسئ.